السلام عليكم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه معلومات درکوو چې ولسي وي شي تر څلور بجو وروسته هم دوام وکړي. نن شنبه ده، د لړم یقره 15 د اکتوبر 28. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل سوي دي، او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستی نسي کېدای. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د امنیت لپاره زرګونه امنیتي ځواکونه ګمارل سوي دي. ښاغلی دانش زیاته کړه،
در مجموع برای تامین امنیت 173 مرکز رایدهی که شامل 1113 محل رایدهی در 15 ولسوالی در کندهار، 4220 پلیس برای تامین امنیت مراکز رایدهی موظف شده، 800 پلیس در حالت مدباش این انقطاعات منتظره در سطح ولایت دلیل هم تا اکنون کدام حادثه پیش نامده.
د ښاغلي دانش په خبره 216 ښځې د کندهار د رای ورکولو مرکزونو کې د ښځو د تلاشۍ او صفونو د تنظیم لپاره ګمارل سوي دي. په همدې حال کې له کندهار څخه په دې بهیر کې د بې نظمۍ راپورونه هم ورکړل سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په وینا پر وخت د مرکزونو نه خلاصېدل، په ځینو محلونو کې د رای پاڼو خلاصېدل، په بهیر کې د امنیتي ځواکونو مداخله او د بایومیټریک سیستم نه کارول د خلکو عمده شکایتونه دي. 111 نوماندان چې 14 ښځې دي په ولسي جرګه کې د کندهار د 11 څوکیو لپاره سیالی یو تولار دی. د میدان وردګ په مرکز میدان شار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون شپږتنه وژل. د میدان وردګ د والي وین عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د پولیسو یو مرکز سره وسول او یو دیرش تنه پکې ټپیان شوی دی. د دغه ولایت روغتیا رئیس محمد سالم اصغر خیل ازادي راډیو ته وویل
شپږ کسان خپل ژوند له لاسه کړی او یو دیرش کسان ټپیان لرو. هغې کې ټاپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور ماشومان او سپینګیري پکې نشته، سر یا ځوانان دي متاسفانه. او دې کې یو کس نظامي شی چې
وسلوالو طالبانو د دې پیښو مسؤلیت منلی دی. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال تیر شپه د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې پنهشته سوي دي. اته تنه یې پاکستاني او 15 نورې افغان وسلوال ول. نوري زیاتوي چې په دغه برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بل ورته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره بې اساسه بولي او وایي د دوی ملګرو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. اخوا د کندهار په خوګرنو ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او د وسلو او مهماتو یوه زیرمه له منځه وړل سوې ده. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د خوګرنو ولسوالۍ په خلقداد سیمه کې عملیات کړي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې چې درې ساعته یې دوام کړی د ماینونو او نورو وسلو او مهماتو زیرمه له منځه وړل سوې ده او په دې تړاو 8 تنه مشکوک کسان ژوندي بیول سوي دي. اعلامیه د ملي امنیت د ځواکونو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې امنیتی افسرانو او ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبو ژغلازه د راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو ځایناستی نسي کېدای. ماتس د اکتوبر پر 28 د بحرین په پلازمینه مانما کې یوې غونډې ته وویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثباته او روښانه ژمنې ځای نسي نیولی. د خبرې داسې مال سوي چې ټاکل سوي نن ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استنبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره وګوري او په سوریه کې د 1 کلنې کورنۍ جګړې لپاره د یوې تلپاتې سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وکړې. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي کوي. ماتیس ویلي د مسکو فرصت طلبي او دې ته تمایل ښودل چې د سوریه د خلکو پر وړاندې د اسد د رژیم ناسمې کړنې له پامه وغورځوي څرګندوي چې مسکو اړینو اخلاقي اصولو ته ژمن نه دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه د سوریه له رژیم څخه د ایران پلوي او هم د مسکو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو دوامداره ویټو کول په واک کې د اسد د پاتې کېدو عمده دلایل دي. جماعتیز خبرداری ورکړ چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات تر پوښتنې لاندې راولي او په وینا یې متحده ایالات به یې د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات وکړي. او امریکایي چارواکي وایي سیزار سایوک هغه څوک چې شک پرې کېږي چې یو شمېر امریکایي سیاستوالو ته یې چاودېدونکي مواد استولي دي په 50 جرمونو تورن بلل سوی. د سایوک پر ضد چې کوم شکایتونه ثبت شوي په دغو کې څو پخوانیو ولسمشرانو او مخورو ته ګواښونه او د پوستې له لارې د چاودېدونکو موادو لېږل شامل دي. رسنیو د څارنوالانو په وینا خبر ورکړی دی چې 55 کلن سایوک په فلوریدا ایالت کې توقیف سوی دی. دی په دې تورن دی چې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړي او د ولسمشر ترامپ ځینو انتقاد کوونکو ته یې لږ تر لږه 12 چاودېدونکي بستې استولې دي. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته ورسېست. په کندهار کې د ولسمشر جرګې د انتخاباتو په اړه راپور خپرو چې یو اونۍ دغه انتخابات ځنډیدلی وو. په دغه ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر په انتخاباتو کې ځینې ستونزې تاییدوي.
ځینې ستونزې د بایومیټریک په مورد موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومیټریک چې کوم ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب وو، کار یې نه کول.
د راپورونو خبرو چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وي د نږدې لسو ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي. دفاع وزارت وایي د افغانستان او غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی.
تیر شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي، زموږ په اړیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی.
و اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرو. حقیقت دې پروګرام کې په کندهار کې د امنیه قومندان جنرال رازق پر وژل کېدو خبرې شوي.
کله چې رئیس جمهور ځي د جنرال عزیق د مور لاسونه ورته مچوي، له دې کورته ورځي، دا د ډېر لوی او ژور احترام څرګندوی دی او دا فکر کوم د خلکو د قناعت وړ دی. خلک راضي دي. د دې
تاندې څنګ اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي چې د مازدیګر تر 4 بجو به دوام کوي او په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه انتخابات شاید تر 4 بجو وروسته هم ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره په کندهار ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته پرانیستل شوي دي. د رای ورکولو ځینې مرکزونه چې په پام کې وه د سهار پر 2 بجو پیل شي په ځان پرانیستل شول. په کندهار کې 112 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 11 کسان به یې ولسی جرګې تلار پیدا کوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، انتخابات روان دي که ختم شوي دي؟
بله صاحب، تاسو ته سلام. تر شاوخوا 15 بجو پورې به د کندهار د ټاکنو بهیر روان وي. البته د ټاکنو د کمیسیون پریکړه ده چې وایي ځینې مرکزونه تر خپل وخت 2 بجو ناوخته پرانیستل شي. زه غواړم په مجموع کې پر دغه بهیر باندې لږ معلومات سره شریکم چې د خلکو ګډون ډیر زیات وو او د امنیتي اړخم کومه ستونزه نه وه. خو د ټاکنو په بهیر کې خلکو د زیات ستونزو یادونه کول، مشخصا خلکو د ټاکنو د کمیسیون پر کمزوري مدیریت ډیرې زیات نیوکې کولې. که څه هم خلک په ډېره لیوالتیا راغلي وه او اوس هم دغه بهیر موږ وینو چې روان دي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته خلک رایه ورکوي. خو زه په لنډه توګه د هغو ستونزو یادونه کوم چې ما خپله ولیدل او د خلکو څخه مې واورېدل. ما ول لوی ستونزه ځینو محلونو ته ناوخته رایې پاڼې ورسېدلې. دغه راز په ظاهرشاهي علیلیسه کې چې هلته د کندهار ښار مرکزي نقطه ده، د توا او زوا تورې هلته پولیس کې نه وه چې هغه کسان چې په دغو تورو یې نومونه شریکېدل هغه د رایې ورکولو څخه محروم پاتې شول. د عینومېنې په سید جمال الدین افغانیسه کې چې زه سهار 6 بجې راغلم، دلته ډیری کسان راغلي و خو دلته پر 8 بجې د رای ورکولو بهیر پیل شو او دغه راز پر 10 بجې یو محل د بایومیټریک سیستم د خرابۍ علامه لوتل شو. په ځینو نور مرکزونو کې په خاص ډول په ملالی لیسه کې په ځینو مرکزونو کې موټریز او ناظرینو ته د شکایتونو پورمې نه ورکول کېدلې. دغه راز په ځینو مرکزونو کې لکه په عینو نمبر 2 لیسه کې هلته په ځینو محلونو کې د کاندیدان ناظرینو مشخصا او مخامخ پر خلکو کارتونه ویشله. دغه راز محمود طرزي لیسه چې د ولایت مقام په 3 کیلومتری کې د هلته رایپانی خلاص شوی بایومیټریک سیستم کار نه کاوه او خلک سوند سره مخ و. دغه راز په میوند ولسوالۍ کې خلکو شکایت کاوه چې په نیم ساعت کې د یو نفر کار خلاصې په داسې حال کې چې تر دې مخکې په وار وار د ټاکنو د خپلواک مسن چارواکو ویل چې په یو د دقیقې یا شپږ ثانیو کې به د یو نفر یا د یو رای ورکونکو کار خلاصې. له ځینو مرکزونو او محلونو څخه خلک د بنظمۍ او نور سوند په خاطر هغه لسین بجې بیرته ستانه شول کورونو ته. او د دې داس مرکزونو و چې حالته پر تذکرو سټیکرونه و عالسی و د خلکو د تپینام پر محل خورسته دی ویل چې نمونه پولیس کې نشته. بیا پر لسنیم بجې د ټاکنو د کمیسن پریکړه داس و چې باید دغه کسانو چې پولیس کې نمونه نشته د غوی نمونه جلا په کاغذ ولیکل شي او د رای حق ورکول شي. دغه راز د کندهار د پنځوي ولسوالۍ په دنه سیمو کې او دغه راز په نور ولسوالۍ کې د کمیسن کارکونکو چې په کوم شمیر و په هغه شمیر حاضر نشو چې اوس د ټاکنو کمیسن وایي چې دا تقریبا شاوخوا 200 کسان دي چې دوی د امنیتي ځواکونو سره د ناسم چلند له خاطره او د معاش له خاطره دندې ته نه دي حاضر شوي.
ډېره مننه.
مشان د کلي د یو مرکز یادونه کوم چې هلته شل کارکونکي و خو 12 حاضر و. بله
ډېر مننه د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی و چې په کندهار کې د ولسی جرګې د نننیو انتخاباتو په اړه سره خبرې کولې. دوی ویل چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو ګډون زیات و، کومه خاصه امنیتي ستونزه نه ده پېښه شوې، خو د انتخاباتو پر مهال د ځینو ګډوډیو مسأله خلکو ته د اندېښنې وړ ګڼل شوې ده. په ځینو مرکزونو کې مواد پر وخت نه دی رسېدلي، په ځینو نورو کې بایومیټریک الو سم کار نه کوه، په ځینو ولسوالیو کې خلکو شکایت کړی چې د رای ورکولو پر وخت دوی وخت زیات ضایع کړی. په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله وردګ هم په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ته په مرکه کې دغه ډول ځینې ستونزې تایید کړې دي.
مشکلات خو تابع نشته او بل د یو نام نه ولایت دی، په دې کې شک نشته او د امنیتي ستونزو په وجه باندې چون د شپې ګرځ بندیز وی دلته کارمندان په خپل ټاکلي وخت باندې نه توانېدل چې غلطه لاړ شي او بل چې موږ محلاتو ته کارمندان لیږل دغه کارتونه په حساسو توکو په صندوق کې اچولي وي، هغه بیرون د هویت کارت نه لري. تقریبا د شپږ ګزارو په شاوخوا کې موږ کارمندان درلودل، نو دغه یو ستونزه واقعا وه. خو بیا هم په کم وخت کې انشاءالله هغه حل شوه. مونته ځینې ستونزې د بایومیټریک په مورید موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومیټریک چې کوم د ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب و، کاری نه کول. خو د موږ ټیم تخنیکی ټیم چې د مرکز نه راغله و موږ هم چې کوم امکانات درلودل هغه ولیکل، بس ځای کې سره حل کړه. هدایت دا وشو چې موږ په ورخو کې د خلکو چې هغه کوم سټیکر لري هغه قانوني دی، سټیکر یې په ځای دی، د کارمندانو د غفلت په وجه اغه و لیست احتمالاً نوی رسیدلی په ډیرو کم ځایو کې. نو اغلته د ورخو کې د ناظرین امضاوې مخلي د سټیکر نمبر او د غوکس نوم د سفتوی نور ستونزې خو تابن وی خو یو سهل شوی. ان شاء الله
د رایپانو ستونزې ډیرو ځین ولسوالۍ ته رایپانی نوی رسیدلی په خاص ډول د کوچانو شکایت داو.
نو کوم احساس مو چې د مرکز نه موږ راغلی وو اغه په داس شکل بسته بندي شوی چې د غو سیل نمبر فقط یعنی موږ سیل نمبر تسلیم کړی او سیل نمبر د ولسوالۍ مسؤل ته تسلیم شوی. کله چې اغل ته خلاص پرانستل کیږي کتل کیږي درای پانه دي اکثریت او مراکز او محلاتو یا د کوچونو سره ګډې وډې وي، نو د ولایتي دفتر ډیر قصور په دې نشته پغې کې چې ولایتي دفتر هغه چې کړی نه دی، یعنی ولایتي دفتر مکلفیت ده چې هغه سیل چکی. نو ورستم بیا رسیدګي ورته وکړه ځنو ځای ته چې توانیدو. البته وګورم د کوچونو د احتیاطي مواد نه مواد ولېګل او کاری شروع
په ځینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د مداخلې راپورونه راغلي دي. تاسو ته تایید
بعض ولسوالۍ کې ماده فارم زید نقیس راپورونه خدای چې ما ساقه من به تایید کړي د مخبل کارمند تایید کړي تر اوسه پرې په دې مورید سره لرم.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله ورداکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نږدې لسو ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال سوي او دا لړۍ په چټکۍ مخته روانه ده. نور حال د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شنبې په ورځ د غور، بامیان او دایکندي ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج مرکز کابل ته رسیدلي او سبا به د بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو مواد هم کابل ته انتقال شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د سپارلو پروسه هم پیل شوې ده.
نن به د پنجشیر ولایت دغه ټول مواد سیستم ته داخلوي. همدا ډول سبا ته د شمال شرق چې په هغې کې بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونه دي د هغې مواد به کابل ته راورسېږي او زموږ همکاران په همدې باندې کار کوي. په دې اړه باندې کوم خاص ستونزه او مشکل د شتون نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د شپږو ولایتونو کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي وو. د کمیسیون چارواکي وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به دا لړۍ بشپړه شي او له هغه وروسته به ټول مواد سیستم ته ورداخل شي او په دې توګه به کمیسیون وتوانېږي چې تورې او سپینې رایې سره بېلې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای شمیرنې پروسه به په پوره شفافیت او جدي ډول ترسره شي. د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په 22 ولایتونو کې ترسره شول. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني لمریزې میاشتې په 19 او وروستۍ پایلې د راتلونکي قوس میاشتې په 29 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نه شي. د افغانستان د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسیون د شمیرنی په پروسې بشپړ حاکمیت نه لري او ممکن دا پروسه وغځیږي.
کمیسیون په پروسې باندې ډیر حاکم نه ده او دا باعث دیگر سی چه تخلفات که دیر رامست سید. سی داغا لڑی با وگده سی او داغا وگدواری با دیول اسمشیز تاکنو پر نیتی او هم درگا پچک دواری باندی با خپل تاثیرات بود لری.
دا بده سل کده چه دا انتخابات خپلوا کمیسون سو رزی مخی دا رایو دا راتولول و ملی مرکز پرانیست او تینگاری وکل چه داغا مرکز با دا پروسی شفافیت یقینی او پروسا چتک کردی.
بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر رئیس وایي د ولسی جرګې د رای ورکولو له مرکزونو ځینې نتایج د زورواکو لخوا له منځه وړل سوي دي. اول رحمان رودوال ناجی سپی ته وویل.
رودوال سر محترم، د رای ورکونې په ځینو مرکزونو کې د لومړنیو شمیرل شویو رایو نتایج له ناظرینو سره نه دي شریک شوي، علت یې څه و؟
دلته د زور او خشونت په اساس باندې کار شوی، ټول نتایج کولی دي. چا چې رای هلته کمې خپل انرژي فورمې هغه شکولې ده او یا یې ځان سره وړې ده. ستاسې د سوال د ځواب لپاره په کوم مرکزونو کې نتایج نه دي مرتب شوي، د هغې نتایج موږ ته په صندوقونو کې راغلي دي او د هغه صندوقونو د نتایجو په بنیاد باندې موږ دا سیستم ته جګو او د کمیسیون د ویبسایټ نه په کله چې موږ رای پروسس کوو او سیستم ته داخلو د کمیسیون د ویبسایټ نه هر څوک کولی شي چې د هر محل او هر مرکز د رایو نتایج ترلاسه کړي او هغه به په ویبسایټ باندې راځي، خلک یې حاصلولی شي، کتلی شي او د هغې په مخ به کمیسیون محاسبه. د کابل د 550 مرکزونو له جملې نه 44 مرکزونو کې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ ټاکنې ونه شوې.
د رای شمیرنې د بهیر شفافیت په اړه خلکو ته ستاسې ډاډ څه دی؟
هر ځای کې چې ریزلټ شیټ نشته د هغې ریزلټ شیټونو صندوقونه موږ ته دا صندوقونه د تفتیش په مخ کې شمارل کېږي، د تفتیش په مخ کې کېږي او هغې ته نوی ریزل شیټ اچول کېږي او د هغې ریزل شکایتونه پېښ شوي دي او دغه پلټل کېږي. د هغې ته بیا د تفتیش او د څارونکو او ناظرینو په حضور باندې په هغې ته بیا کتنه کېږي او د هر چا نتایج په هماغه مرکز کې چې نتایج یا تخریب شوي دي یا موجود نه وو یا د جنګ له وجې یا د غلمغال او خشونت له وجې نن لري چې دې برخه کې رسیدګي وکړي او ټولو ځینو کې چې یا کمبود یا نه وهغه تحیت که د دوی ترمنځ یو مناسبه هماهنګي وي نو هر مرکز کې د ټولو کاندیدانو په ډېرو مرکزونو کې د ټولو کاندیدانو ناظرین موجود وو نو هر چا کولای شي په مسالمه تامین شکل دوی خپل نتایج اخیستی وی.
په کابل کې د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشر اول رحمان رودوال ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ولسی جرګوی چې تراتلونکو دوه ورځو پرې به امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت دغه ورځ د جنرال عبدالرزق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو استجواب کړي. خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان امنیتي او سیاسي چارواکو زنځیري وژنې په ځانګړي ډول د جنرال عبدالرزق ترور د اندېښنې وړ ګڼي او د یاد موضوع د روښانه کېدو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرازق او ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره په یاده برخه کې د امنیتي مسؤلینو د څرګندونو غوښتونکی شو.
روز دوشنبه در جریان هفته ما مسئول
وویل در روان اونۍ د دوشنبه په ورځ مون امنیتی مسؤلین د امنیتی وضعیت او ځانګړي ډول د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د شهادت په تړه رابلل. په هغه ورځ به مون د یادو پیښو جریان له دوی نه وپوښتو. خاغلی ابراهیمی جنرال عبدالرازق یو ولسی اتل یاد کړ او وویل چې دی له پولې اخوا په یوې جوړې شوې توتیا کې ووژل شو. دا سرګندونه ورسته له هغه وشوي چې یو شمیر وکیلانو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو دوو افغان جنرالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنې وښوده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون هم د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو خپل راپور مجلس ته وړاندې کړو. د انتخاباتو په درشل کې د کندهار د امنیه قمندان وژل کېدل یو جدي موضوع وګڼله. د یاد کمیسیون رئیس محمد اقبال صافی د حکومت په خاموشۍ او د زنځیري وژنو تر شا د پټو سیرو د نه افشا کولو په اړه انتقاد وکړ او وویل چې دا د تیر په دوام د افغان جنرالانو زنځیري وژنې دي. خاغلی صافی د یادو وژنو اصلي لامل پاکستان یاد کړ او وویل چې دغه ډول ټولې وژنې په هغه هیواد کې طرحه کیږي. د له حکومت وغوښتل تر هغې چې د دغو وژنو تر شا پټې څیرې افشا نشي له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې وځنډوي او د زنځیري وژنو په تړاو د خپل شکایت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د ولسی جرګې لپاره کاندید عبدالجبار قهرمان تیره چهارشنبه په هلمند او د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تیره پنجشنبه په کندهار ولایت کې ووژل شو. له دغو پیښو څو ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي په کندهار کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جنرال رازق وژونکي د پولې اخوا دستور اخیستی و او په دې تړاو 15 کسان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي یووالي حکومت چارواکي د جنرال عبدالرازق د وژنې د قضیې په تړاو غلي نه دي ناست او په دې برخه کې جدي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر او اجرائیه رئیس کندهار ولایت ته لاړ او د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې په کندهار کې و. موضوع یې څېړلې او ولسمشر په مستقیم ډول له پاکستانه وغوښتل چې د دغې وژنې عاملین افغان دولت ته وسپاري تر څو تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. دا موږ ته یوه ډېره مهمه مسأله ده. د کندهار ولایت د پخوانی امنیه قمندان تر وژل کېدو څو ورځې وروسته افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرازق مزار ته لاړل او له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په تیره کې د زنځیري وژنو د قضیو د نه تعقیب په تړاو په انتقاد سره وایي چې که چیرې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب نشي ممکن دا لړۍ دوام پیدا کړي او یو شمیر نور شخصیتونه هم د هیواد د دښمنانو لخوا ترور شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دفاع وزارت وایي چې د افغان او غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی. دا په اصل کې ده چې ځینو امریکایي ورځپاڼو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپلې مخامخ غونډې درولې دي. نسیم شفق او نور تفصیل.
له افغان امنیتي ځواکونو سره د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو لخوا د مخامخ غونډو د بندیدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. ښاغلی جاوید وایي چې د غوث ملاتړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
څه شي خاص کوم واټن زموږ د دوی ترمنځ نشته. همدا تېره شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زموږ په اړیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی. مجلسونه سره لرل. دا اوس په قندار کې که تاسو وګورئ دوی مشترک مجلسونه لري. کله که مشورې ته اړتیا پیدا کېږي بل څه دوی هماغلته دي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل له لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورځپاڼې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له وروستیو پیښو څخه وروسته شوې ده. تیره اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی و پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغه مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والي د ساتونکو په چوکاټ کې یې دنده ترسره کوله جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري. دی وایي مشوره او روزنه د ټلیفون او ایمیل له لارې نه کیږي. دا به ښه وي چې زموږ کشفي ځواکونه ډیر کار وکړي تر څو پردي استخبارات د امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل کسان ځای پر ځای نه کړي. د افغانستان ټول خلک طالبان نه دي. دغه مشوره چې هغوی ته ورکړل شوې سمه نه ده. لکه څنګه چې زموږ ځواکونو خطر منلی بهرني ځواکونه دي هم د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو په برخه کې خطر ومني. په عین حال کې د امنیتي چارو افغان پو محمد آگل مجاهد وایي کچیر د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ بې باوري تر دې حد زیات شي چې له مخامخ لیدونه ډډه کیږي نو دا به د هغه په خبره ډیر منفي نتایج ولري. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان باید ملا برادر افغان حکومت ته وسپاري. بلخو د افغانستان د سولې جګړې انسټیټیوټ یو غړی وایي چې افغانستان ته د ملا برادر راتګ د سولې پروسې سره مرسته نسی کولی. واصل وصال په دې اړه راپور لري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره رښتینې همکاري وکړي نو د ملا عبدالغنی برادر په ګډون دی ټول هغه طالب مشران چې د پاکستان په زندانونو کې دي افغان حکومت ته وسپاري. د دغه کمیسیون رئیس مرک پتخوابی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم باید په جدي ډول له پاکستان وغواړي چې ملا برادر دې دوی ته وسپاري.
افغان حکومت باید غوښتنې وکړي چې باید افغانستان حکومت ته تسلیم شي. افغان حکومت دا غوښتنه باید حتمی او ضروری وی چې غوښتنه یو کې افغان حکومت وسپاري. موږ هر کله کوو موږ ورته امیدوار یو چې پاکستان په آینده کې د صلح لپاره قدمونه پورته کړي او دا کوم لار باندې چې روان دی او له دې نه پرهیز وکړي.
ښاغلی پتخوبی وایي پاکستان هیڅکله د افغان سولې په بهیر کې رښتینې همکاري نه ده کړې او د ډاډه نه ده چې پاکستان به ملا عبدالغنی برادر افغان حکومت ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټ پریس خبري اژانس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی شوه ده. د وسلوالو طالبانو یو معتبر سرچینه هم ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر په یو کور کې نظربند او آزاد شوه او د خپل کورنۍ غړو سره کتلی دي. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د ملا برادر د خوشی کېدو د موضوع په تړاو دوی په جریان کې نه دي خو په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل تایید کړی دی. ځینې راپورونه د هغه خوشی کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په تړاو کوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوشی کېدل به د سولې پروسې په برخه کې ګټور تمام شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي که څه هم د ملا برادر خوشی کېدل یو ښه ګام ګڼي، خو خبرې افغان حکومت ته سپارل د ګټې پر ځای تاوان کوي.
کته افغان دولت سره یو ځای کابل ته راستي نو دغه نفوس سره لا کومک نه کوي، چونچې خلک وایي چې په کابل کې ناسته نو طالبان به په پته پته باندې باور وکولای د رول به څه وي. زه فکر کوم چې دی د پاکستان او افغانستان څخه د باندې د طالبانو په خوا کې د سولې سره فکر کوم چې اندازې ډېر کومک کولای.
ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې ښایي ملا برادر د افغانستان پر ځای یو بل هیواد ته ولېږدول شي. ملا برادر چې د طالبانو د ډلې یو له بنسټي ښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسول وو او په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو سوی دی. دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه مهالویش به پر روانه ونې کې له سیاسي ګوندونو او شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړی سي. بلخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په کندهار کې د انتخاباتو د امنیت لپاره زرګونه امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 13 وسلوال مخالفین وژل شوي دي چې 8 تنه پکې پاکستانیان دي. د ترکیه، روسیا او فرانسې مشران نن د سوریه پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې کوي. تکل سوی د غونډې نن ناوخته د ترکیه په استانبول ښار کې وسی. او د امریکا دفاع وزیر جیماتس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیا په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستې نسی کېدای.
د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي رادیو واورید. خان محمد سین د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د 14 کلن لوبډله نن خپله دویمه لوبه د سوپر ټو په جام کې د هند د هوایي ځواک د فوټبال له ټیم سره ترسره کړي. د فوټبال د فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ټیم وتوانید چې د روان جام په خپل لومړۍ لوبه کې د هند د پنجاب لوبې ته ماته ورکړي. د موبایل په پام کې د چداغه ډله نن د افغانستان په وخت د ماسپخین په 3:30 بجو د هند هوایي ځواک د فوټبال له ډلې سره لوبه وکړه. تیر کال د افغانستان د فوټبال د 14 کلن ډلې دغه سیالیو اتلولي ګټلې و او پر دې یو کال د مخه د همدغه سیالیو د اتلوالۍ د نائب مقام خپل کړ. په پام کې د چې د افغانستان د باسکټبال د ټیم انتخابي لوبې په روانه اونۍ کې د بدني روزنې په جمنازیم کې پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې د کابل په ډلو سربیره د ولایتونو انتخاب شوي ټیمونه هم برخه اخلي. دغه سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. ښاغلی پیمان وویل د دغو سیالیو هدف یو تر بله پیژندګلوي او د باسکټبال د لویانو او ځوانانو د ټیم لپاره د ښو لوبغاړو انتخابول دي. او د هند او ویسټ انډیز د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبې نن پیل شوې. د ویسټ انډیز ټیم په تیرو 2 ورځو کې هند ته د 600 منډو هدف ورکړ او هند دغو منډو د پوره کولو لپاره خپل غوره لوبغاړي بللي. د ټیسټ دغه لوبې د اکتوبر په 1 پیل شوي او د نومبر په لومړۍ به پای ته ورسیږي. ویسټ انډیز او هند په پام کې لري چې درې شل ورځې سیالۍ هم وکړي. دغه لوبې به د نومبر په 14 پیل او تر 11 به دوام وکړي. دغه سیالۍ کوربه هندوستان.
حقیقت سده او تاند سانگه پروگرامونه پا چو شیبو که آوریده لسته. اوسم ستاسو زین ایسی میسونه لکندهار گل افغان لیکلی ده یو مرکز تا ورغلم در ایور کولو ده پارا ده مرکز میخی تا پا سلگونو کسان ولارو خوب مرکز که دننه ده کارکون کشمیر خورا کم و فضل رحمان فضلی لنگرهار لیکلی ده کندهار وسیدون که ده ده عبدالرزق حق خبره ملیکلی چی لمرک چخه سو ساته مخی ویلی و چی ده کندهار خلق ده خپل رای و کاروی. عبدالواحد مدقیق للوگر دلوگر پا دولتی روختون که درمل نسته باید توجه وسی. اسدالله اندر لامیزان ولسوالی څخه لیکلی هر وګړی له ملا برادر څخه د سولې خبرې غواړي او د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی هر افغان باید په هیواد کې د هلمند ځوانانو د سولې ولسی حرکت ملاتړ وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زمانم عبدالخالق دې کندهار ولایت پنجوړو رسولي خدمت دغه دې د انتخابات یو درې ورځې سیده درای دې درې ورځې سیده ته چمشتا پکولې لازم مکتبو کې لا په سند ورځې باندې مشتا پکولې نو کله ورځ دا ګذ خلک نش کوله چې خپل خوش ممان تر حافظ دا می پیغام.
السلام علیکم فاروق منګل خبر کم د خوست ولایت نه رجانا زمون خدای د خوست ولایت کې د کلان رولسواری فرات منلري او خیر کورونه لري ولسوالۍ ته دي سي او تلني پسندي دا کورونه لري سي په هغه د هټو کې چې ما ور پرې ور چاروا چې دمه ما غاړي ډېر کوي ته خاصه په وجو
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو په کوڅو بخارا پونځکو کې پراته یو ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتین مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري له ډېرې پیسې لري هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي د غریبانو هېڅ وس پانو طاقت نه کېږي نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هله کوي چې دغه دولتي مځکې وایي و نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سیزه خبر ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واورئ. السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د تیری لمریزی میزان میاشتې په شپږویشتمه نیټه په کندهار کې په یوه حمله کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ووژل شو. دغه حمله چې د کندهار په ولایت کې دننه رامنځته شوه د کندهار د والی د یو ساتونکي له لوري ترسره شوه. د جنرال عبدالرازق ترڅنګ پکې د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل شو او له منځه یوړل شو. نن د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسله باندې ګو په ځنګړي ډول د جنرال عبدالرازق د وژنې په تړاو باندې په خبرونه کې د افغانستان د ودان افغانستان ګوند دوره‌ای رئیس او اوسنی منشي محمد یار یار ملمه دی. دا د کندهار ولایت اوسیدونکي دی. لنګدې نه حالات ساری دا براته په دې اړه باندې بشپړ معلومات راکړي. محمد یار صاحب تاسو هرکلی او خرغلاس وي ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ سټډیو ته راغلی. که پیل لدینه کو ستاسو په نظر باندې د جنرال عبدالرازق په وژنه باندې څه فکر کوي؟ ولې په دومره پراخه کچه باندې په کور دننه غبرګونونه پراو پارېدل؟
که څه هم د حالاتو د پیښو په منځ کې اوسېږم، زما دپاره هم دا هیښوونکې وه او ډېره په زړه پورې وه. جالبه وه چې غبرګونونه فوق العاده پراخ وه او د جنرال رازق هغه محبوبیت د ولس په ذهن کې، د ولس په جمعي ذهن کې، د افغانستان په هر کنج و کنار کې او د هر قوم و هر مذهب او هر ډلې ذهن کې خورا هیښوونکی و. زه داسې فکر کوم چې د دې محبوبیت علت دا و چې جنرال رازق یو ډیر قاطع او جدي شخصیت و او د دې قاطعیت او جدیت د پاکستان د پاکستانی پالیسی په وړاندې او د افغانستان په مقابل کې د پاکستان د ډیر خشنی ډیپلوماسي په مقابل کې ډیر قاطع و. پرمدی اساس باندې افغانانو ډیر زیات خبرګون شوې او د محبوبیت سطح یعنی لشت لري زما د توقع خلاف ډیر لوړه و.
واکه دا پیچلی قضیه ده، د قضیه په تړاو باندې اساس شخصي برداشت څه دي؟
کس هم د دې قضیه په باب باندې عجیب او غریب نظریات مطرح کیږي. زه د تحلیلګران څخه عجیب او غریب تحلیلونه اورم. له بده مرغه د افغانستان په 40 کلن جنگ کې د اعتماد او د باور یو ډیر لوی بحران په افغانستان کې رامنځته شوی دی. هر څوک هرې پدیدې ته هرې مسالې ته د ډیر شدید شک په سترګو باندې ګوري. د دغه پیښې په اړه باندې هم خبرګونونه ډیر عجیب و غریب و. زیاتره تحلیلګران مو نظر خوندان مو عام خلک د کوڅې او د بازار خلک د دغه پیښې ته د توتیه د تیوري لزاویې څخه ګوري. په سوشل میډیا کې خو هر ډول نظریات راځي، اما زه تعجب دی ته کوم چې جدي خلک او خاص خلک هغه هم دغه د کوڅې او د بازار د نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلي او دوی د سرګندونې کې د تحلیل کوي چې ګواکې دا خپل د خارجانو یا په خاص ډول د امریکا یو توتیه و چې جنرال زیک له منځه یوسي. اما زه داسې فکر کوم چې دا د واقعیت څخه لیرې ده، دا پر کوم خاص دلیل باندې بنا تحلیل و نظریه نه ده او دا د دې هغه منطقي اړخ ډیر ضعیفه دی، ځکه چې د پاکستان په وړاندې ما تاسو ویل چې د جنرال زیک قاطعیت عجیب و غریب و په دغه سی قاطعیت باندې موږ تر اوسه پورې لږ تر لږه په دغه اولس کال کې کوم بل نظامي شخص نو ولیدلی چې په دونه قاطعیت باندې ودرېږي. او پاکستان په تیرو لسدولسو کلونو کې په خپل ټول زور او قوت باندې هڅه وکړله جنرال زیک د منځه یوسي او لسګونه بریدونه شاند ولا لسګونه بریدونه څخه دی روغ راووتی. دغه ټول د دې واضح څرګندوی دي چې په دې کې لکه خپل چې حکومت هم ویل په دې کې د پاکستان لاسو خپل چې کله چې مثلا طالب ادعا کوي او هغه ویډیو خبرې د هغه نفوذي کس چې د مجروزلی و نه دا خو واضح پیغام رسوي، هم پاکستان دا وایي هم طالب وایي او هم یعنی د پاکستان ویل سم هدف دا دي چې کله طالب ادعا کوي د طالب ادعا مساوي ده د پاکستان د ادعا سره. پیش زما په نظر باندې څرګند ده او دا توتیه په پاکستان کې جوړ شوی او پاکستان په شدت باندې څارو دي ته چې کله ما چا خبره په لاسافه سي پر نوموړي باندې او بل اخره په خپل د ډیر زیات تعقیب او لزول ورسته پاکستان وټوانی دی چې خپل هدف ته ورسیږي.
خو پاکستان دا موضوع رد کړ. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ورسته سرګندونه چې په کندهار کې کړې وي او د جنرال راجق د قاتلینو غوښتنه یې له پاکستانه کړې و دا رد کړ. وی ویل چې په دې برخه کې باید له دوی سره لږ تر لږه شواهد شریک شي. فکر کوي شواهد موجود دي؟
دا کاملا طبیعي ده چې پاکستان باید دا رد کړي. تاسو ماته شوولای نسی چې په تیر اولس کلونو کې حتی په تیر څلوېشتو کلونو کې د جهاد په دوران کې چې دا ټول جهاد د پاکستان څخه مدیریت کېدی او رهبری کېدی او دا خو نور واضح خبره ده، سپینه خبره ده. هیڅکله هم پاکستان د هیڅ پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستې او نه ویل دي. دا طبیعي خبره ده چې پاکستان باید دا رد کړي. کله چې د افغانستان په سطح، د منطقې په سطح او د جهان په سطح باندې دا نظر په قاطعیت سره موجود دی، په وضاحت سره موجود دی چې د تروریزم ځالې په پاکستان کې دي او ترهګر په پاکستان کې روزل کیږي، د پاکستان څخه را صادریږي افغانستان ته، نو ما مخکې تاسو ته ویل چې کله طالب ادعا کوي چې دا کار ما کړی دی، معنا دا چې دا پاکستان کړی دی. کله چې دا ویډیو جوړیږي، کله چې دا توتیه جوړیږي، طبیعي خبره ده دا په پاکستان کې جوړیږي او دا نور د دنیا څخه هم پټه خبره نه ده. هماغه چې پاکستان د امریکای ستراتیژیک ملګری وو، نور امریکا هم هغه حتی رسیدلې ده. که څه هم تیرو حکومتونو کې په افغانستان کې دا فریاد پورته و د امریکا څخه دا هیله کېدل، دا ژغور باندې کېدی چې تاسو د تروریزم اصلي ځالو ته، اصلي مرکزونو ته توجه وکړئ. اما دا قنات نور کول سوی نړیوال ټولنې ته، د ملي وحدت حکومت په جبهه وټ باندې دی چې نړیوال ټولنې ته دا قنات ورکړي، خپل ستراتیژیک ملګرو ته دا قنات ورکړي، هغوی ته اسناد او شواهد وړاندې کړي چې تروریزم په پاکستان کې دی، هماغه و چې موږ تاسو ولیدل چې امریکا چې پاکستان یو ستراتیژیک ملګری و هغه په ټول وضاحت باندې تا د پرون د امریکا د بهرنی چارو وزیر تاسو خبري است چې وی ویل چې نور تروریزم موږ نسو منلی، بالخصوص تاسو د افغانستان سره په پولو کې، او د بهرنی چارو وزیر په وضاحت سره دا خبره د امریکا وکړه چې تر دې نور موږ واضح خبره کولای نسو، یعنی خبره نور ټوله واضح او روښانه ده.
د جنرال رازق له وجل کېدونه وروسته د افغان حکومت عکس العمل سمره خلکو ته د قنات وړو په ځانګړي ډول ستاسو په نظر باندې کندهار خلکو ته چې په سیاسي او امنیتی برخه کې لوی تش سره مخ شول؟
د افغان حکومت عکس العمل که په مجموع کې په کلي توګه ورته وګورو د خلکو د قنات وړو، افغان رئیس جمهور چې کله کندهار ته سفر وکړي د دې سرګندونی ټول یو دوه درې شمیرلې واضح سرګندي او د خلکو د قنات وړ وي. د جنرال ازیق ورور د هغه ځایناستي ټاکل دا خپل د الته د یو شمیر قومي مشرانو غوښتنه و، هغه غوښتنه سره ومنل سو. جنرال ازیق د خپلواکۍ د ستر تعلقاب ورکول سو. په کابل او کندهار کې به ځینې واټونه د جنرال ازیق په نوم نومول کیږي. دا ټول هغه څه و چې د حکومت د درنښت سرګندوی و د جنرال ازیق شخصیت و مثلا د هغه کارکردګیو ته او د شهادت او د وینو ته وینو احترام ته کله چې رئیس جمهور زی د جنرال ازیق د مور لاسونه ورته مچوي د کور ته ورزی دا ډیر لوی او ژور احترام څرګندوي دي، او دا فکر کوم د خلکو د قنات وړ دي، خلک راضی دي.
د لومړی پیښنه تقریبا لدین اوران دي د ملي اردو پولیسو کې د ملي پولیسو پولیسو کې د غړول نفوذي کسان موجود و ورته پیخي رامنځته کړي دي، مثلا په بهرنیانو باندې غړول حمله شوې دي. فکر کوي چې د حکومت په مهمو ځایونو کې د غړول نفوذي کسانو ځای نیولې کده غسیوي په دغه ډول قضیو پر رامنځته کېدل کې حکومت پړ نه بولي؟
حکومت زه نه پېژم چې د پړ اصطلاح ورته وکړو کوي ونه کارو. په هر صورت حکومت مسؤل دی، حکومت باید د پیښو څخه زده کړه وکړي، حکومت باید په شدت او په جدیت باندې دغه پیچلي مسالې ته متوجه اوسېږي، او زه باور لرم حکومت متوجه دی. اما دا به نه هیروو چې حکومت په عادي شرایطو کې قرار نه لري، حکومت په ډېر غیر نارمل شرایطو کې قرار لري. حکومت په یو جبهه کې نه جنګیږي، حکومت په څو جبهو کې جنګیږي. حکومت په کور دننه د خپل سیاسيونو سره، حتی د هغو کسانو سره چې خپل په حکومت کې دخیل دي، د هغو په وړاندې په جنجال اخته دي، هغه پر د اپوزیشن په شکل په مقابل کې ولاړ دي، خپل د منطقي جنجالونه، نړیوال جنجالونه، یعنی دغه ټول جنجالونه که تاسو سره ضرب جمع کړئ او دا ټول د حکومت په غاړه کې ورواشوي، نو انصافا سړی ویلای شي چې دا حکومت د ډیر لوی بحران سره په مقابله اخته دي. مسائل خورا پیچلی دی، او د دغو پیچلتیاو په وړاندې مقابله هم دومره سخت ده، او په هم دومره سختی باندې حکومت خپړی وسره لګی وسره لاسو غریوان.
محمد یار صاحب، مخکې مو د کندهار د وزیر شوی امنیت قومندان جنرال رازق د ورور معتادین خبره وکړه چې دغه په ځای باندې د قومي مشرانو په غوښتنه باندې د کندهار سرپرست امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. د کندهار د امنیت په برخه کې څومره موثر تمامې دی شي؟
اول به دا درته وایم چې دا خبره باید واضح سی، او زموږ ولس باید په هغه باندې پوه سي، او د دغه درک او د دغه پوهې څخه د خپل راتلونکي د جوړېدو لپاره استفاده وکړي. د پرنسپ له مخې او د قانون له مخې دا سمه خبره نه ده چې زموږ مقامونه دولتي او حکومتي مقامونه میراثي سي. دا د چا شخصي ملکیت نه دی. که چیرې یو کس د منځ ځي، د یو چوکۍ خالي کیږي، هغه باید د کورنۍ ته په میراث پاتې سي. اما د افغانی ټولنی بل خصوص د کندهار ټولنیزي اروپوهنې ته په پام سره چې الته لا هم له بدمرغ قبیلوي او قومي ذهنیت حاکم دی، نو د دغه حاکم ذهنیت هغه اجبار دومره شدید او قوي و چې باید حکومت همداسې یو فیصله وکړي.
بل اخر د پاکستان سره څه کول پکار دي؟ د لومړی پیښنه د لدینه مخکې د غړول پیښه رامنځته شوې، او شاید وروسته هم نه اوسي. افغان حکومت بل اخر باید څه وکړي؟
پاکستان له بده مرغه د ډیرو کلاسیکو او هغه زړو پالیسي او ډیپلوماسي پر بنسټ باندې افغانستان سره تعامل کوي، چې دا هم افغانستان ته تاوان رسولی دی، او هم ډیر په شدت باندې پاکستان ته، هم د پاکستان ولس ته هم زیان رسولی دی. د بده مرغه د پاکستان د پاکستاني چارواکو سره دا درک نه دی پیدا سوی، او لا هم د سینش نه لیدل کیږي چې دا درک دې مندلی او سیږي چې نور باید د دښمنۍ له پالیسیو څخه لاس واخلي او دلته د منطقه د آرام د سولې د ثبات لپاره هغه سیاستونو ته مخه کی چې دواړه برخې افغانستان او پاکستان دواړه ګټه وکړي. د افغانستان حکومت یو کار کولای شي د پاکستان په وړاندې چې خپل ځان سره راټول کړي، ځان سره راټول کړي، فساد لمنځه یوسي او هغه اختلافات چې په افغانستان د حکومت په دننه کې دي هغه اختلافات د لمنځه وړلو لپاره هڅه وکړي. دننه که په کور کې مشق وینوسو او په یو قوت باندې بدل نوسو، زه د فکر کوم چې پاکستان په اوزرو زاریو باندې به دې ته غاړه نږدي چې د افغانستان سره دوستانه روابط ولري. مننه کوم.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې په دی غږی ګوچی ول ځوانان په خپلو کې ناسالم رقابتونه کوي.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لار چاره چې کوم دا به فرق کوي کنه.
د دې رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟
ناسالم رقابتونه ناسالمې پایلې لري.
او په دې خاطر چې ځوانان له ناسم رقابتونو لاس واخلي څه باید وشي؟
د سالو د رقابت به ځای پالنه، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ورزده کړي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ز فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
سالم رقابتونه د ټولنې د ودې سبب کیږي. په دې ډول رقابتونو کې خلک هڅه کوي له مثبتو لارو زیار وباسي او له خپلو سیالانو مخکې شي. خو ناسالم رقابتونه بیا د اشخاصو او ټولنې په زیان وي. په ناسالمو رقابتونو کې ډیر کله له نامشروع او غیر قانوني لارو د پرمختګ هڅه کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی هم دا ستونزه یادوي.
تر ډیره سي څوک دا خبرو کې ناسالم رقابتونو خبره ذهن د چا سیم ته ځي، لیکن دا پټولنه کې ستا پټولنه کې مثلا که یو کس لیک پرمختګ وکړي هغه کله اقتصادي اړخه یې کله بل اړخه پاغه کې خلک ناسالم رقابت ورسره کوي.
فریدا یان وایي هر څوک غواړي پرمختګ وکړي خو ځینې د نورو په پرځولو کې خپل خیر ویني.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لار چاره چې کوم دا به فرق کوي کنه. مثلا هغه مناسبه لار چې کومه دا د ځان پرمختګ د پاره یا د فامیل پرمختګ د پاره یا ټوله کې مثلا هغه انساني خواهشات چې کوم دي هغه د پاره کار کول کنه، یا مثلا اقتصادي پرمختګ د چا زغم نه زغمل او یا داسې دي ته ورته نور مسایل.
ناسالم رقابتونه ډیر کله لا کورنۍ رانیولې تر ښوونځي پوهنتون دفترونو او په نورو هغو ځایونو کې کیږي چې انسانانو ته د ګډ ژوند او کار زمینه برابروي. دا چې ولې یو ځوان له خپلو همزولو سره ناسالم رقابت ته مخه کوي فرید ایان راته وایي.
ناڅم په هواي دا زه فکر کوم ته ټول غټ لاملي چې وخت چې زما مثلا په فامیل کې په کورنۍ په غړي کې چې پلار نیک یا تر دې وراخو مثلا زه ګورم چې بار راو زما د کلی ماحول یا په ټوله کې بیا د ټولنې ماحول ته زه ګورم چې مثلا هر کس احمد محمود هر کس په دې لار روان دی، هر کس د دې لارې غواړي چې مثلا پرمختګ وکړي او یا هدف ته ځان ورسوي، نو دا به زم ته ټول غټ لاملي چې زه هم نه خبره او زه هم ناګه نه مثلا په دې لار باندې اقدام کوم یا په دغه لار ځم او دا مې نیت یو یا مې دا هغه فکر چې گویا کزه دا سه وکم مثلا زه به ورسېږم هدف ته.
نیک محمد زکی بیا ټولنیز محرومیتونه د دې سبب بولی چې ځینې ځوانان ناسالم رقابتونو ته مخ کړي.
اکثره د محرومیت لوجه کېده هم کېده، مثلا که یو کس یو شی ته ډیره هیله لري لیکن داغه په بدل کې کبل کس دی ورټیا په اساس په کوم بل اساس باندې هغه جې ترسيږي به د ناسالم رقابت کوي. ځان فرض کو زه یو چا سره رقابت لرم کنه، بلکې سوړی استاد نمرې ورکوي، استاد چې هغه ته دی ورټیا په اساس شاید ورکړي، دلته دمال استاد سره کینه پیدا کیږي. پیونه یو لار باندې زله استاد سره کې ناخلم.
دا کابل اوسیدونکو سهراب ساپای وای ناسالم رقابتونه بد پیل لزان سره لري.
ناسالم رقابتونه ناسالم پیل لري او ډیر ځوانان د ناسالم رقابتو لپاره ناسالم مجلسو کې چکه لګډون کوي، نو اکثریت په غیرت کې هم راځي. مثلا یو وی چې زور په لاس کې نسم، بل دغه ناسالم رقابت ته تشویقي ده په داس حال کې چې موږ خپېږو چې ور سوځول کوي. حتی همداراز یو ویزه سګرټ پزیل راوهم ترڅو نور ته کمرې نشي او هغه سره ځان سیال کی.
د پکتیا د اریوب زازی ولسوالۍ اوسیدونکو بخت جان هیروي دا دې په ځای چې ځوانان خپل انرژي د نورو په پرځولو کې مصرفوي، خبروي چې د خپل ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
ښه خبره به دا وي چې د عالم خبره ده چې موږ چې څومره انرژي د هغه مقابل لوري په پرځولو مصرفو، اپ خپل لوړولو مصرف کو، نو ډېر به ښه وي.
د دره کمپنۍ مشر هغه ملک سهار بیا ځوانان له خپل ځان سره رقابت ترابولي.
بهتر دي ناسالم رقابتو په ځای د زغپل پرمختګ تر لاس کوم، یعنی په خاني وضعیت په مناسبت اوسنۍ څه باید ډیر بدلی. نو ډیر وخت کوم غواړو سی رښتیام یو تر لاس کو، نو زه په ټوله کې رقابت سید سین ځوان په ټوله پاکستان مته رقابت مخکې دا بهتره د سړی وګوري چې زو د پرون په حساب نن ځوان څومره خسي سبا څومره خسي بلس خسي، او دا تر ټولو خ رقابت ما نظر لځان سره ده. که سړی په دې فکر کې چې نن سبا ځوان خوال په لور رواني، نو هغه باور وکه چې په ټوله اړخو کې به کامیابی. او ناسالم رقابتونه هغه که هر چیرته دي بیا مورسته نه یوازې استعداد وژني، نه یوازې دسي د خلک ټولنې د ترمنځ بد راولي، په زمين کې د خپل ورسې پی سي ماته کوم نتیجه پلاس نه کړه. او ما په نظر دا کپر اړخ کې مناسب نه ده.
ځوانانو ترمنځ د ناسالم رقابتونو عوامل څه دي؟ د دې ډول رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟ او په دې خاطر چې ځوانان له ناسالم رقابتونو لاس واخلي څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته راپولو.
استاد، دا چې نن سبا ځینې ځوانان له ناسالمو لارو رقابتونه کوي، عوامل یې څه دي؟
معمولا هغه امکانات او هغه سهولتونه کم، یعنی هر څوک خپل حق ته نه رسیږي، نو مجبور دی چې په هغه موقف په هغه وظیفه خلک په اصطلاح هغه وکړي، ډېر خلک په یوه وظیفه هغه وکړي. دویم، ډېری افراد او اشخاص چې رقابت کوي خود کمبینی لري، یعنی یو ډول د حقارت احساس کوي، د کمښت احساس کوي، او په یوازې چې په خپلو انرژي په خپلو افکارو په خپل ژوند په خپلو توانایو وړتیاو باندې فکر وکړي، ورځي د خلکو پی وهي چې هغه مخته نه سي. درېیم مورد چې متاسفانه د دې لامل سوی چې موږ رقابتونه کوو، هغه معمولا د میندو او پلرونو په وسیله د دوی هڅول دي. مثلا د کاکا زوی ته دې ګوره څونه معاش اخلي، د ماما لور ته دې ګوره څومره ښه لایقه ده، او ته څه بلاولی په اصطلاح. دغه هغه څه دي چې د ډېریو کورنیو په خاطر او په دلیل ځینې ځوانان متاسفانه رقابتو ته اسي.
که چیرې دغسې ناسالم رقابتونه په ټولنه کې دوام کوي، دا به د ځوانانو لپاره کومې ستونزې را پیدا کړي؟
اول خو به ډېری رقابتونو توانېدلي دي، ډېری رقابتونه چې د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډېرې سړې، ډېرې بدې او ډېرې په اصطلاح خرابه کړي. دویم، د ډېری ځوانانو ذهن آشفته او مغشوشوي. بل، عاطفي اړخه د ډېرو ځوانانو ترمنځ مینه او محبت راکړه ورکړه په اصطلاح همپالنه یا همپذیري او ملګرتیا او د زړه خواله او رفاقتونه د شان له منځه وړي. په درېیم قدم کې څومره چې رقابتونه ټولنیز اړیکې خرابوي، څومره چې رقابتونه ټولنیز مشکلات او ستونزې زېږوي، دا تعصب او د حسادتونه د ټول رقابتونه دي، دا مشکلات پیدا کوي. له څلورمه اړخه دی ډېر مجبور کېږي چې ډېر کوښښ وکړي، ډېر زحمت وباسي، ډېره خواري وکړي، او دغه ډېره خواري او ډېر زحمت متاسفانه د تل جسمي اړخ هم زیان رسي. یعنی دای نور ذاتي هغه ارزښتونه چې پخوا یې درلودل، هغه دود او دستور او رسوم، هغه ټول پښو لاندې کوي. یعنی په رقابت کې هر څه کېږي، یعنی هر بدې کړنې ته لاس اچي تر څو خپل سیال په اصطلاح له پښو غورځي. او دا هغه څه دي چې د ځوانانو ترمنځ، د ټولنې ترمنځ، د افرادو ترمنځ، د اشخاصو ترمنځ ستونزې راولړي، او ټولنه متاسفانه یو بد لوري ته او بدې خواته ځي.
د حل لاره څه ده؟ نو هغه ځوانان چې په ناسالمو لارو روان دي او رقابتونه کوي، څنګه هغوی سالمو رقابتونو یا سالمو لارو ته راګرځولی شو؟
د نړۍ مشهور کومیډین چارلي چاپلین وایي وای دنیا دومره غټه ده، دومره لویه ده، دومره پراخه ده چې هر څوک کولی سي چیرته ودریږي. اړتیا نشته چې یو څوک راسي بل څوک له جایه په اصطلاح ټیلا کړي چې لرې څه دلته درېږم. موږ باید دغه مورد خپلو بچیو ته ور زده کړو چې دنیا ډیره پراخه ده، په ډیرو برخو کې ډیرې بریاوې او ډیر موافقتونه شته، او موږ هیڅکله باید مجبور نه سو او لاس دې ته چې یو بل کس په اصطلاح له یو موقفه لرې کړو، یا یې ټیله کړو، یا یې په اصطلاح له پښو وغورځوو، یا سیالي ورسره وکړو، رقابت ورسره وکړو. دې ته هیڅ اړتیا نشته. کورنۍ نه هیله کوم چې خپلو اولادونو ته د رقابت په جای مینه، د رقابت په جای د خپلو احساساتو مدیریت، د رقابت په جای د ژوند مهارتونه، د رقابت په جای د سیالیو په جای ورورګلوي، د سیالیو د رقابت په جای پالنه، پیوستون، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ور زده کړي. خپلو بچو ته موږ باید ګروي ټیمي کارونه ور زده کړو، ډله ییز کارونه ور زده کړو، ځکه چې نړۍ په سطح ټول اروپایان په دې موافق دي چې هغه څه چې یو نفر کوي هیڅکله برابر نه دي له هغه څه سره چې شپږو کسې کوي. بنان دوی باید وهڅول سي، دوی سره باید زغم پیدا سي، دوی باید مختلف عقاید، مختلف دریځونه، مختلف موقفونه وزغمي تر څو کولی سي په ټولنه کې سالمه او ښه ژوند وکړي او خپلو هیلو، خپلو موخو او خپلو ارزوګانو ته ورسیږي. یعنی په اصطلاح هم خپله بریالی سي او هم نور څوک نه اثر کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څنګه خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.